وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه اورېدلی شئ. د خبرونه زه نوري اس نوري د امان امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اورئ چې د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنیو لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د وضعیت ښه کېدو ته هڅې ونه کړي ښایي ډېرې سیمې سقوط وکړي. دغه راز دا چې لوړپوړي چارواکي ولې پرله پسې استعفا ورکوي دا موضوع مو هم د سیاسي چارو لویو کارپوه سره څېړلې. دا به هم واورئ چې د پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې پاکستان خبرداری ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخواني والي یا ګورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران توغندیو د ازمښت په وړاندې عکس العمل وښیي. لو خو لومړی ناجیه صفی ته ورکوو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي چې حکومت د انتخاباتو په هکله په کړو ژمنو کې پاتې راغلی. په کابل کې د قزاق سوداګریزه خونه پرانیستل شوه او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غواړي تر څو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په ورسي امنیتی وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوانن په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د هیواد یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند د محل د سقوط په حال کې دی. د کندوز په امنیتی حوزې کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو برخو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت ټول ګوري.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو اندېښنې بې اساسه بولي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د هیواد امنیتي وضعیت د خوالي لپاره ځنګړي تدابیر نیولي. فیفا یا د افغانستان د انتخاباتو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل ونه کړ. د دې موسسې اجرایه رئیس محمد یوسف رشید نن په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازیو په ناسته کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو عمده لاره انتخابات دي او حکومت ته پکار ده چې دې پروسې ته زمینه برابره کړي. خو افغان چارواکي وایي حکومت په هر اړخیزه توګه هڅې تیزی کړي چې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ته ټول امکانات برابر کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غواړي تر څو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې کله چې په پاکستان کې تروریستي پیښې کیږي نو افغانان ځورول کیږي.
خو هم زموږ یو شمېر افغانان نیول شوي وو، خو زمنګ د آتشو په مرسته هغوی بیرته خوشی شوې دي. نو که ها کچیر داسې یو ستونزي عاجل زمنګ د آتشو د خوانه دوی خوشی کیږي.
د خبرې په داسې محل کیږي چې په دې ورسېو کې یو شمېر رسنیو د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې په لاهور کې له یوې خونړې پېښې وروسته نږدې 138 افغان کډوال د خیبر پختونخوا ایالت له بیلابیلو برخو ایستل شوي دي. او قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره بل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عمر تای بتیموف په افغانستان کې د قزاق سوداګریزي خونې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تحکیم ته ډیره اړتیا ده. نوموړي وویل چې قزاقستان به د تیر په څیر له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت سروان څخه اورئ.
پاکستان خبرداری ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخوانی والی یا گورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي. پولیس چې مرتضی قادری نومیږي په 2011 میلادي کال د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د دې لپاره وژلی و چې هغه د هیواد د تکفیر له قانون سره مخالفت کړی و. د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 15,000 تنه ته رسیږي. دوی د یکشنبې له ورځې راهیسې د اسلام آباد په واټونو کې راغونډ شوي او له پولیسو سره یې اخو ډپ کړی دی. پولیس اټکل کوي چې تر پرونه پورې به د مظاهره چانو شمیر یوازې 200 تنو ته رالیږل شوی وي، خو هغوی لا هم په دې توانیدلي چې د پلازمینې ځینې برخې فلج کړي، ځکه چې مظاهره چان په اصلي او مهم واټ کې رایوځای شوي دي. دوی د قاتل پولیس مرتضی قادری له اعدامېدو وروسته د شرعي قانون د تطبیق کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چان همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوي چې په کفر ویلو تورنه وه او سلمان و بخشی او سلمان تاثیر دفاع کرده و ده پاکستان حکومت مظاهره چانو تا ضرب العجل تاکلی چه ده شار ووزی کنه ناور نتیجه با وبینه. حکومت وایی ممکن امنیتی زواکونه نن چارشنبه مظاهره چان وزبی. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسه، بریتانیا او جرمني ویلي چې دا ازمیشتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. دغو هیوادونو امنیت شورا ته په خپل لیک کې د ایران توغندوی ازمیشتونه د بې ثباتۍ سبب او لمسوونکي بللی دي. تیر کال له ایران سره له هر اړخیزي اتمي موافقې وروسته امنیت شورا په یوه تصویب کړي پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې هغه لرواټنه یا بالستیک توغندي ونازموي چې اتمي وسله وړلی شي. له بلې خوا روسیه وایي د ایران له لورې د توغندي وروستي ازمیش د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده کړې. امریکا او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په استولي لیکې د ایران له لوري د توغندوی ازموینې خلاف د اقدام غوښتنه کړې ده، خو مسکو له لویدیځوالو سره موافق نه دی. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د اتمي بېوستې کېدا او کنټرول د څانګې د رئیس میخایل پولیانوف په قول وویل په پریکړه لیک کې پر داسې ازموینو بندیز نشته. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون سه شنبه له پارلمان لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان. عبادی په تلویزیوني وینا کې وویل عاقلانه نه ده چې داسې وزیران معرفي کړي چې د پارلمان له لوري رد شي. ده د پارلمان له غړي وغوښتل چې خپل دریځ روښانه کړي. پارلمان صدر اعظم عبادی ته تر سبا ورځې پورې وخت ورکړی چې خپله کابینه ورمعرفي کړي. عبادی ژمنه کړې وه چې د سیاسي چیرو پر ځای به ټکنوکراتان وګماري، خو په دې برخه کې د ده مخکنۍ هڅې په پارلمان کې د ده د خپل ګوند په شمول د غښتلو سیاستوالو له مخالفت سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. بان کی مون دا خبره نن چهارشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وکړه.
Thank you for taking part in this high level meeting.
د سوری کډوالو پاړه د مسولیتونو د شریکولو په خاطر له تاسو څخه مننه کوم چې د لوړې سوی په دې غونډه کې مو ګډون کړی دی. موږ دلته راغلي یو چې د خپل وخت د کډوالو او بې ځایه کېدو تر ټولو د ستر بحران چاره ولټوو. دا د ملګرو ملتو د غړیو هیوادونو استثنایي ملاتړ ته اړتیا لري. دا د نړیوال پیوستون زیاتوالی غواړي. د سوریې د شخړې په 15 کلونو کې لږ تر لږه 2.5 لک سوریوال وژل شوي او نږدې 15 میلیونه نور بهر ته کډوال شوي دي.
خبرونه مو آزادۍ رادیو واورېدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د آزادۍ رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د آزادۍ رادیو .org/com. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنیو لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د وضعیت ښه کېدو ته هڅې ونه کړي ښایي ډېرې سیمې سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است، تریپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، حتی کابل هم امنیتی نداره.
د امنیت له خرابېدو سره یو ځای په دې وروستیو کې ډېرو لوړپوړو چارواکو هم استعفا وکړې. علت څه دی؟
کافی غواړي خپل روابط قطع کړي د حالت سره او د غواز سره په واقعیت کې.
د پینتاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. د خوست په شیخ زاهد پوهنتون کې د استادانو او محصلانو د علمي پوهې د لوړېدو لپاره یو 2 کلن پروګرام پیل شو.
په هغو خلیجي هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټ پانګونې لري، شرکتونه لري، د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي، نو د هغوی په یوازه کولی شي چې په خلیجي هیوادونو کې دغه افغانان جذب کړي.
د ګردیز خاریان بیا وایي له 2 میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي مواد که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې ښار په منځ کې ګرځي. دا احساس به نه وکړي چې د ښار په منځ کې دا فکر به وکړي چې دغه وتلي کندولي دي لکه په خارج کې چې هغه ښاروالۍ نظافت وربسي.
او د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو د 2 پروګرامونو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خبرو. په مخکښو ښځو کې مو دا ځل په بلخ کې یوه ډاکټره په بلخ کې یو ډاکټر او د ولایتي شورا غړي در پیژنو چې له 15 کالو راهیسې ښځو او ځوانانو ته خدمت کوي.
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلومه وي.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ټولنې مشر او پخواني والي عبدالجبار تقوا نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که حکومت امنیت ته پام ونه کړي نو ځینې ولایتونه به سقوط وکړي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت هم د معمول په څیر وایي چې د امنیت د ټینګېدو لپاره ځینې ځانګړي تدابیر لري. جزئیات یې د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندوز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې. حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت کابل، خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندوز پیښه به بیا تکرار نه شي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نه شي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یاد جرګې ته استجواب کړي وو چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې 3 توغندي وتغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړل چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د امنیتي چارواکو په ګډون یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم استعفاوې کړې دي. د چارواکو د استعفاو په تازه بهیر کې د ځینو نتایج شوو راپورونو له مخې د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا او دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم خپل استعفاګانې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې. خو دا چې تر دوی استعفاوې منل شوي که نه تر اوسه په دې اړه څه جمهوري ریاست نه دي ویلي. پخوا تر دې د کورنیو چارو وزیر پخواني وزیر نورالحق علومي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر د ملي امنیت عمومي رئیس او ورپسې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون رئیس استعفا وکړې دي. دا یو نوی بهیر دی چې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی. ولې دغه چارواکي اوس چې د افغانستان وضعیت امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی استعفاوې کوي او تر شا یې څه انګېزې پرتې دي؟ په دې اړه زموږ همکاري مرضیه احمدزی د سیاسي چارو له کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رانیبر سره مرکه کړې او په سر کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د استعفاو علت ترې پوښتنه.
قانونمند بهیر دی چې فکر کوم چې تر اوسه هم دغه افرادو چې تحمل کړی و د دې د کور آبادي دا د دې ښوونځی دی چې دغه یو تعداد چې نسبي پاک خلک دي او دوی د خپل حیثیت او د نوم ساتنه کوي هغه ژغوري. دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او له دغه وضع سره په واقعیت کې. زه فکر کوم چې بل هېڅ بل لامل نه لري د دې لپاره چې دوی په دغه ادارو کې جدي مداخلې کېدلې. له هرې خوا نه هم زور وکانو هم دغه متعدد ګروپونه چې په رهبري کې دي.
رنجبر صاحب محترم، څه فکر کوئ دغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې خپل استعفاګانې وړاندې کوي د دوی په استعفا سره په حکومت کې څومره خلاوې رامنځته کیږي؟
لوی خلا د دې لپاره چې ما وړاندې عرض وکړ چې دغه افراد نسبتا تر نورو بهتره وو، په کارونو کې موفق وو، پاک شخصیتونه وو، ښه پخوای درلودله او دا هغه ارزښتونه وو چې باید په ادارې کې په ټاکنو کې په نظر کې ونیول. همدوی استعفا کړې ده او دوی یقینا د دې لپاره استعفا کړې ده چې درې کاله بعد یقینا په افغانستان کې بیا تغییرات راځي او دوی له دغه حکومت سره بیا نشي کولی چې ځان تبریه کړي د افغانستان خلکو سره. ولې دا حکومت ناکامه ده، سل په سلو کې ناکامه ده. هغه ژمنې چې کړې وي هغه ژمنې سرته نه دي رسولي، نه هغه ښه اداره منځته راغلې، نه فساد له منځه تللی او نه قانون حاکم شوی.
رنجبر صاحب، که دغه روان د استعفاګانو لړۍ دغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
دا یو سیاسي بحران دی له ابتدا نه. کوم وخت چې دغه تشتنامه ملي وحدت حکومت منځته راغی چې کاملا له اساسي قانون بهیر یو تپل شوی نظام و، له مخ وخته دا سیاسي بحران ادامه لري او دا بحران ژور کیږي. او زه فکر کوم چې په دغه جنګي حالت کې دا ډېرې ناوړې او ډېرې غمجنې پایلې به ولري. د ده مخه باید هر څه زر باید ونیول. هم نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي په دې کې. زموږ دا چارواکي باید دې ته متوجه شي چې درې کاله بعد بیا خلکو ته مراجعه کوي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رانیبر چې د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د استعفاو په اړه نظر څرګندو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ورځپاڼو هم امنیتي موضوع تر ډیره حده په نننیو ګڼو کې څیړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغان ځواکونو او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، نوی کال د تیر کال په څیر د ځینو کړیو لخوا د پوځي ګواښونو او تاوتریخوالي کال ګڼل کیږي، خو د مطلب د لیکونکي په وینا د هیواد پوځي مسؤلینو بیا تیر کال د افغانستان د ژغورنې او پر دښمن د برلاسي کال بللی دی. په مطلب کې راغلي دغه مسؤلین ګوتڅنډنه کوي چې د تیر کال په څیر به هیچا ته د دې اجازه ورنه کړي چې خپلې شومې موخې ته ورسیږي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې افغانان به په هر حال کې د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ وي او تبلیغاتي کړۍ دې هم د تشو ګمانونو پر ځای په هیواد کې د اوږدې جګړې د ختمولو لارې چارې ولټوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د روزګان ولایت د چینو ولسوالۍ وروسته امنیتي حال ورکړې لیکلي دي چې د افغانستان په ملي شورا کې د یاد ولایت د ځینو استازو په وینا په چارچینو کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلي چې افغان ځواکونه په چارچینو کې پوځي مرستې ته اړ شوي، خو حکومت ورته تازه دمي عسکر نه دي استولي او پایله یې دا شوې چې دوی په شاتګ کړی او 12 پوستې طالبانو ته پرېښودلې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ملي شورا کې د یاد ولایت استازو حکومت ته خبرداري ورکړې چې که په سیمه کې ایثارو سرتیرو ته مرسته ونه رسیږي دا ویره شته چې چارچینو ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوزي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د افغانستان د یو شمېر سرحدي ولایتونو د ځواکونو د بد وضعیت په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال لیکلي چې په کونړ، نورستان او ننګرهار کې افغان ځواکونه د لوژستیکي اکمالاتو، خوراکي موادو او ټپیانو د درملنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. کابل پوسټ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د میشتو ځواکونو لخوا لیکلي چې دوی ان کله کله د اونیو سړه باسي ډوډۍ په اوبو کې لمدوي او خوري. په سر مقاله کې د دغو ځواکونو په حواله دا هم راخلي چې دوی حتی کله کله خپل ټپیان د ناچارۍ له وجې له پولې اخوا د درملنې لپاره وړي. د مقالې لیکوال لیکي چې دا وضعیت د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د سرحدي ځواکونو وضعیت ته د مسؤلونو نه پاملرنه ښیي.
ازادي راډیو اوري. د پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوي کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد او دفاع وزیر اشتون کارتر دواړو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د پوز لوی درستیز وایي له روان 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پیشنهادونه د دفاع وزارت ته سپارلي دي. جنرال جوزف ډنفورد چې تېره ورځ یې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې ویل دی او د دفاع وزیر اشتن کارتر به خپل پیشنهادونه او سپارښتنې ولسمشر بارک اوباما ته وسپاري. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي دا مهمه ده چې واشنگټن او ناټو ژر پریکړه وکړي چې څومره سرتیري به راتلونکي 2018 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دی به په نویو ورځو کې د افغانستان د وضعیت له مخې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر پیشنهاد کړي، خو د امریکا لوی درستیز وایي دی نور انتظار نشي کولی. د متحده ایالاتو د پوځ مشر وایي ناټو باید پریکړه وکړي چې د 2018 کال له جنورۍ میاشت څخه په افغانستان کې خپل څومره سرتیري ساتي. د امریکا د پوز د اوسنی پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9300 نه شاوخوا 15000 ته راښکته شي. که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا محارب ماموریت د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پای ته ورسید، خو واشنگټن او متحدان لا هم په افغانستان کې شاوخوا 14000 عسکر لري. دا ځواکونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ماموریت پر مخ وړي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. لو بجو روسه د سهار تر وو بجو په همدې سپو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه مهیروي. د خوست په شیخ زاهد پوهنتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرختي ادارې په مالی مرسته د سوداګرۍ او بشري ځواک دن خلولو دوه کلن پروګرام پیل شو. دغه پروګرام مسولین وایي چې د دې کار هدف دا دی ترڅو له یوې خوا د ټولنې د اړتیاو برابر مثلاً ټولنې ته وړاندې کړي او بل لوري ته هم د پوهنتونونو فارغان د کار کولو په لازمو مهارتونو سنبال شي ترڅو افغان پانګوال او بیلابیلې ادارې د بهرنیو کسانو پر ځای خپل فارغ شوي د لوړو زده کړو لرونکي کسان په کارونو وګماري. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي کچېرې د علمي او مسلکي زده کړو معیار ښه شي او محصلان د کارموندنې پر اړینو مهارتونو سنبال شي، نو د پوهنتونونو فارغانو ته به د کارموندنې شرایط پراخ شي. د سه شنبه په ورځ د همدې موخې په خاطر د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د پوهنتونونو د حمایت او د کاري ځواک د پراختیا دوه کلن پروګرام پیل شو. د برنامې مرستیال ډاکټر محمد ظاهر جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې یاده برنامه دا مهال د افغانستان په یولسو حکومتي پوهنتونونو کې پیل شوې ده او په مالي لحاظ د یو ساید یاد امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیا ادارې په مرسته فعالیت کوي. ظاهر جبارخیل د دې پروګرام د اغیزمنتوب په تړاو زیاتوي.
خوست د پکتیا او د پکتیکا دوی ډیر غټ پانګوال وجود لري په خلیجی هیوادونو کې. دوی به ان شاء الله راځي دلته خپل سرمایه گذاری کوي. کله چې سرمایه گذاری کوي نو د هغوی لپاره بیا سکل سټاف ته ضرورت ده، نو هغه به ورته ان شاء الله پوهنتون ورکوي او هغوی به خپلې فابریکې او هغه نور بزنسونه دلته شروع کوي. دویمه ایډیا چې له موږ سره ده، په هغو خلیجی هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګ پانګوال الته فابریکی لري یا فار مثال الته غټ غټ پانګونې لري شرکتونه لري دی هغه کوم چې کارمندان دی د نورو مملکتونو دی نو دی هغه په وځه یا کول چې په خلیجی ودونه کې د افغانان جذب کی
د خو شیخ زاید پانتون رئیس په هنمل مجیب الرحمن کریمی وای چې په یاد پانتون کې دا پلیکدونکو پروګرام دوی برخه لري چې و برخه په پانتون کې د یاد ادارې د مرکز پرانیسته او دوی مبرخه هم د کار د بازار د ارتیا برابر د محصولانو روزنه او بیا دوی ته د کار پیدا کول دي
چې یو برخه د محصولینو د ظرفیت په لړول په حساب باندې چې هغه ځایسته د منګ ورکړې د چاګي کې کیریر سنټر جوړیږي دغه پروګرام په چوکاټ کې هم د هدف دا ده چې موږ وکولای شو چې د خصوصي سپورټ د ملي مسلکي ځواک سره د روابط غښتلي کو او د ټولنې د تقاضا سره سم موږ کډرونه ټولنې ته وړاندې کړو کله چې دوی ټولنې ته وړاندې کوو طبیعت چې دوی لپاره والته کاری
په ورسته یې کړنو کې په افغانستان کې بیکاری او له هیواد د پانګې د فرار مسله په یو جدي اندېښنه بدله شوې ده د اقتصادي چارو کارپور نواب میرزای لامنونه داسې په ګوته کوي
بهرانیان وتل هغه خلک چې دوی سره خدماتي کارونه کول هغه هم بیکاره شول زموږ هغه ساختماني شرکتونه چې دلته مو کاری کوو هغه هم په 50% راول ودل نو دې په اساس باندې خلک خپل وطن په حکومت باندې لکه څنګه چې وادي کړی وي به باور شول او دا به باورې د دې لامل شو چې افغانۍ رچیټه شي او فرار وکي سرمایه او زموږ ځوانان بهرنۍ هوادونو ته په غیر قانوني لارو باندې ولاړ شي
د یادونه ورده پر روان کال کې اواز شیخ زاید پانتون خواوشا اتل لس ځوانان لخپلو 1215 فارغ کړل خو د لوړو زده کړو فارغانو تل د رسنیو سره د کار اواز فعل نه پیدا کول شکایت کړی دی کتون کې هیله څرګندوي چې د سوداګرۍ او بشري ځواک د برنامه پښان د پروګرامونو د تطبیق لپاره ځوانانو ته د کارموندنې چاپیریال پراخیدای شي
د خوست په څنګ لوري د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا خاریان شکایت کوي چې د ښار له چټلیو څخه په تنګ شوي دي او په خبره ښاروالي خپل مسؤلیت نه ادا کوي دوی وایي چې له څو میاشتو راهیسې کېږي چې دوی ښاروال نه لري داود تپانی په اړه نور حال وړاندې کوي
گردیز کاریان وایي په ښار کې د پرتو کثافاتو نه پورته کېدو له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په وینا یې که هر څوک په لومړي ځل له هر لوري دغه ښار ته داخل شي داسې فکر به وکړي چې د کثافاتو ډیران ته راغلي دي د ښار دکانداران او سوداګر وایي دوی په خپل وخت ښاروالۍ ته مالیه او د ښاروالۍ پیسې تحویل کړي دي خو ښاروالۍ هغه ډول چې لازمه ده د ښار صفایي ته توجه نه کوي د ښار ځینې دکانداران
زاین الدین دره د زرتګل مارچل سیو دکاندار دی وزدګور پسرلی موسم دی وړل روان دی دا بوی وګر اوس کده یاله دا چټلی خو د شروالی مسولیت دی دا خو دغه په بغاړه کې دی د باد پاک دی صفا کې دی موږ سر دغه بازار په سر دی ماش اخر دی موږ سر باندې تعین ده په چوکۍ کې ولې نه پاکی
ز زبیت منګالی اتحادی موینیم
ی حد نو تل سلو کې 15% ګردز بازار کې خوراکي مواد کې هر څه دی سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی زکه چې سرک نو ورش به چې کاند ورغلم چې ښار په منځ کې ګرځې د احساس بنو کې چې ښار په منځ کې دا فکر وو کې چې دغه وټلې کندولې دی لکه په خارج کې ځای شروالې مزپات روبسي دی شروالې مزپات نه دی چې بازار ښار ډېر چټاله دی که څه په دغه خوره کې شوی دو عمومي سړک چې دی چې سړک په منځ کې خلګړې ولی خصوصا جان کې تلوي یوونه خلکو مرزونه وخصتان
زه احمد شاه یم یو دکاندار د ګردیز بازار د کثافات نه خو زه ډېر په عذاب یو خصوص فل حال خوشاروالم کوم دغه نه لري نه سرپرست نه خپل شروال د دوه میاشتې که دونی میاس سوس چاروال سپتلله د تروسه پورې برتنه درغله د دې کثافات لاس خو هم مرز یاتیږي او هم خلکو ته او هم کدن د بازار دکاندارانو ته
دوی دا هم وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او په پرلهپسې ډول یې له ادارې د ښاروال مقرریدو او د ښار صفایي په برخه کې د تغییر غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی د ګردیز ښار په مرکزي څلور لارې کې او د مارکیټونو تر څنګ د کثافاتو ډېر غټ ډیرانونه جوړ شوي دي چې د ښاریانو په خبره دوی به له ګڼو ناروغیو سره مخ کړي
محمد ابراهیم پوتاخیل صد خو کده توی امر ډیر پر زیاته کچې د مخه مخ ته کې کوچو وړي مرکزی چاوک د خلک لکابل ناراضي ډیر چټلی روانه کړ دغه دي خاطر چې وړي روان د فشارول خو نه لرو خدای دې په پیدا کې بشارولې نه او د نور د اړوند ولایت په کوم نمو خوښ کوو چې د دې غم دی وکړي چې د مرزونه مخنیوي وس
که صفات هر څوک باید دغه چټلی او خدای خو کې خو زیات توجه د دولت طرف ته ګرځي اته موږ بازي نه لوي نو چې سپیکي پراته دی ولا یادوري ولا کلازین سپیکي پراتی دی څوک خدا خلک وبتری وړي دلته سوزی منځي یدین خلق ډیر تکلیفونه پیدا کوي. دا باید پاک وي، صفاوي، دولت باید توجه ورته وکړي، ځکه چې یو ورځ خو نه د دین مزیت مرونه
حکومت توجه نه کوي.
حکومت نه کوي کومه د کړي وای او شاروال موږ نه لرو. شاروال په ورځ کې بدلیږي، بیا بل ناراضي. نو موږ یې چې باید شاروال راشي، ځکه چې د اکثریت مویدیزیز چې خرافي کې دغه نه خراب.
مدني فعالان او ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو خبرې منی، وایي چې دوی دغه ستونزې ویني او د ښار بڼه یو مخ بدله شوې. مدني فعال سید جمال اسب خیل:
د ګردیز ښار بیخي د یو ډیران بڼه غوره کړې ده. نو مجموع کې موږ ویلی شو چې د دې کثافاتو له وجې د پکتیا اوسیدونکو ته بېلابېلې ستونزې پیدا شوې دي. ډېر خلک د امراضو سره لاس او ګریوان دي.
موږ هڅه وکړه چې د ګردیز ښاروالۍ له مسؤلینو څخه د ښار نه صفایي لاملونه وپوښتو، خو په ښاروالۍ کې چا نه غوښتل چې په دې اړوند خبرې وکړي. مګر ځینو کسانو ویل چې د ښاروال نشتوالی د دې باعث شوی دی چې اداره یې بې غوره شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و هم اوریدل چې د ګردیز ښاریان وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. عادي خلک او هټۍ لرونکي چې د هټیو په مخ کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي، ټول ښاروالۍ او له حکومته د کثافاتو د لرې کېدو غوښتنه کوي. خو آیا په خپله خلک په دې برخه کې څه کولی شي او څه مسؤلیت لري؟ کولی شي په دې اړه خپل نظر د افغان بي سي ماته سواتله شمېرې له لارې راواستوئ. په دې یا په نورو خپرونو کې هرومرو ستاسو نظرونه خپروو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وو. وړاندې د ازادۍ راډیو د پروګرامونو دوه نوې لړۍ درته خپروو، د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو. خو اوس بیا هم عصمت سروان ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غواړي چې د نړیوالو کنوینسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. پاکستان خبرداری ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخوانی والی یا گورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دی. د امریکا متحده ایالاتونو او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لروټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي. روسیا وایي د ایران له لوري د توغندوی د توغندي وروستی ازمیش د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر سټاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن ازبکستان ته ورسید. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون سه شنبه له پارلمانه لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشوي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلهوالې سختدریزې ډلې په غاړه اخیستی، یو پولیس وژل شوی دی.
او اوس هم سبون کاکړ څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د مالیه وزیر د ولسی جرګې د کورنی امنیت له کمیسیون سره پر هغې مسودې خبرې وکړې چې له مخې امنیتي او کشفي ادارې نشي کولی د هیواد په ګمرکي چارو کې لاسوهنه وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبداللهیمزي ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون دا ومنله چې د دې مسودې عملي کول به د هیواد د عوایدو په ډېروالي کې ډېره مرسته وکړي.
کابینې د فیصلې پر اساس څه موده وړاندې یوه مسوده صادر شوه چې تر دې وروسته امنیتي او کشفي ادارې نسی کولی چې د افغانستان د ګمرکاتو په چارو کې مداخله وکړي.
د ښاغلي عبدالحمزي په خبره دغه مسوده څه موده مخکې د هیواد په ګمرکي مسایلو کې د امنیتي او کشفي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته وړاندې شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینې بندر په پرانستلو سره به ډیری د منځني آسیا هیوادونه له همدې لارې څخه ګټه پورته کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو وویل چې د دغې لارې پرانستل به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغېز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو. ښاغلی خوخندي زیاته کړه چې دغې لارې په پرانستلو سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي په بیو کې لږوالی راشي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې افغان حکومت یې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاره ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د ښاغلي کمینزاره په خبره اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندهار او ننګرهار کې د برېښنا نشتوالی افغان صنعتکاران اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاره زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې ډېر صنعتي فابریکې د ورته ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو شپږ اویا افغانۍ او 9 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 18 پوله، او زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پس 0.5 څپه صافه او وزي اوریدل کېدای شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د پروګرام یوه نوې لړۍ، البته د دواړو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس بلار شو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د خرابېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له افغان کډوالو سره په هغه هیواد کې د سیاسي انګیزو پر اساس نه بلکې د بشري حقونو د نورمونو په اساس چلند وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې تر تروریستي حملو وروسته د افغان کډوالو ځورول زیاتېږي. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له ځورونې او بندي کولو لاس واخلي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسېدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغې لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي. که چیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشې هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډېر ژر د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د UNHCR یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کېږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کېږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پېښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیار له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پېښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میشت افغان کډوال ورسره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مخکمو د ګردیز خاریانو د شکایتونو په باب راپور خپور کړ چې وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. د ګردیز د خاریانو د دغو شکایتونو په باب یو شمیر زموږ اوریدونکو له هلمند او دغه راز له میدان وردګو پیغامونه راستولې دي. عبدالواسع هلمنوال لومړنی اوریدونکی دی چې په دې اړه یې نظر څرګند کړی. د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه دی وایي چې د ښار پاکوالی یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې ډېر مسؤوله د ښار د خلکو دی چې ښار پاک وساتي. د هلمند د مارجیل ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي چې زما په نظر هر څوک باید خپل د کور شاوخوا خپله پاک کړي، او که چیرې ښاروال نه و بیا دې په هره اونۍ کې په ګډه حشر وکړي تر څو ټول ښار پاک شي. محمد فهیم ادیب هم له میدان وردګ څخه لیکي چې زما په نظر که د ښار د کورونو هرې دروازې ته یو ښاروالۍ یو کس مقرر هم کړي، ښار نه پاکیږي تر څو چې هر سړی په خپله د ښار د پاک ساتلو وجدان او احساس راژوندی کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه له تاسو ټولو مننه چې موږ ته د افغان بیسیم 813 شمیرې له لارې پیغامونه راستوئ. کور مو ودان، موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه خپرو. خو اوس د ازادۍ راډیو دوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو نوی پروګرام واورئ، د مخښو ښځو پروګرام ته پام وکړئ.
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او له کابو 1500 کلونو را پدې خوا یې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړي دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالۍ شوه، او د کابو دوه کلونو را پدې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي، له اغلې ترکې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي، هغه ستونزې چې لري سي، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه، د کور جنجالونه دي چې راځي، د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې داسې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتره جنجالونه داسې راځي. په شورای ولایتي کې سي عریضه وکړي، هغه یې اورېدل کېږي، او که دلې جنجال هل سي دلې هله په شورای ولایتي کې، او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته، یعنې ریاستو ته مربوط، یعنې ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېرې د ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي، د ستونزې او دننه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې تاسو په دید؟
په ښار کې خو دونه نسته، په ښار کې دونه مشکلات نسته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي، یعنې د میړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایس، یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دا مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي، په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کس یې د ښځو په برخه کې مو فعالیت کړی، وکیل هم یې په ولایتي شورا کې. تر دې دمخه مو په کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
سی وکیل نه ومه، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سی ومه، یعنی معلمه ومه په بکتاش مکتب کې. بعد له غسی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته، نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړ، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي، هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي، غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک کدبا بار ځوان لري نور ځایو ته مې معرفي کولی کومک مې ورسره کوئ بیا په راست هغه کې زه نماینده د مجرینو ښځو او مسیر له هغه جسه نمایندګي مې کوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته به راتلمه یا کومې ستونزې چې به یې درلودې راتلمه یعنی هغه مجرین چې هلته سي به کډوال سي به دې خواته یعنی افغانستان ته راتلو په هغه کډو کې یعنې ما سام ورسره اخیستی سي له هغه جې تر دې ځې پورې پر لارې باندې دوی علاج ما کوئ یعنی زیاتر دغه کډوال سي به یې نسیار راوستله زه به ورسره وم
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي نو هغه دې پر خدای معلوم وي
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده
په ښار کې خو لږ دي ښځې یعنی کولای شي چې خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی ښځې نه سوی کولی شي بیرون راوځي یا تنه راوځي یا مکتب ته ولاړ شي ښوونځي ته ولاړ شي درس ووایي یا نجونې دا زیاتره د لرې ناامنه ولسوالیو کې هېڅ د نجونو ښوونځي نه شته چې دوی درس پکې ووایي یا د هلکانو دسته نو د نجونو دا نشته ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالیو کې
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ځان ته مساعده کړې د ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمینه مساعده کړي تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړي بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتي وضع سمه ده نو دغه په خاطر باندې ښځې کولی چې په ازادانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي یا خپل مشکلات حل کړي یا بازار کې کم کار ولري نو دا خپلې ستونزې تر یوې اندازې پورې دوی خپله حلوي
ستاسو په نظر چې ښځې دا وړتیا لري په بلخ ولایت کې د زمینه ورته مساعده چې خپلې ستونزې حل کړي خو په کومو برخو کې ډېری فعالیت لري ستاسو په شخصي دید نه
ډیر خزی دي سی په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي لاس کار کوي د باندې راوځي په باز او ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرون راوځي خرڅوي یا وړي لاسي صنایعو سره ډیر د سرسي لري بل په دفترو کې هم کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې خزی کولای سم رابریت وکړي او مدیریت وکړي ډېری د دې هغه سي ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي په هغو ځایو کې ډېرې دي یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې سته په اردو کې سته په امنیت کې سته زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه مدیریتونه نه یې ورکړي خو مسات کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته او اوس مهال هم لوی مسؤلیت تاسو پر غاړه ده او وکیل یې د خلکو اساس یې په ولایتي شورا کې د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي تر دې مخه تاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څنګه یو رهبر خطاب کوي
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تر یو اندازې مې ورته حل کړی ده یا هغه خبره سی تر دولت پورې سی در رسېدو وړ سم رسولې ده یعنی لړ مقامات ته مې دې مشکل ویلی ده یعنی ډېر ستونزې دي سی مشکلات په ولسوالیو کې سی دوی ماته تلیفوني راته وایي خپل مشکل راته وایي سی هغه یعنی سی ازمو په صلاحیت باندې دی هغه مشکل مې تر یو اندازې ورته حل کړی
بیا دا کراته وایي چې ډېرای ستاسو سپارښتنه وړاندې زو وختنه خځو ته چلی
اول خو په خار کې مې او د ولسوالۍ ته مې یعنی ډېره توجه ده په خار کې خو خپل ماشالله خځې روشن فکر دي په دې باندې د دوی سر خلاص ته سی باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي نو ولسوالۍ کې په کلو کې په دالری پرتو سیمو کې یا مثال خبر سي امنیتي وزینه د سم یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سی دوی باید وکړي وخت سی دوی روشن فکر سره خپل مشکل به خپل مال ولای سي یعنی د سی منفی د کارو ته دوی لاس نه چي سی دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي دوی منفی کارو ته لاس نه چي سدي به یعنی نشو باندې اختصاصي هم سال خبري نور غیره کارونه دي سدي شخه کارونه دي سدي وکي لوغه به دوی جلو ګری وسی زما دا وینا دا خوند ورنط
بلر په تاسو مکه له هم په دودیز ډول په سیمایز ډول په سنتي ډول خلق خپل د ښځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي، په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خودسرانه سنګسار کړي، مثال د خبرې دی خودسرانه د دوی پزه پرې کړي، مثال د خبرې غوږ پرې کړي، یا ازادي بدن قطع کړي، نو دا زه د اسلام له لارې زه دا یعنی معقوله لار نه بولم. باید دوی هغه مرجو ته ولاړ شي، مراجعه وکړي، یا شورای ولایتي ته، یا قضا ته، یا سرندوالي ته، یا نورو مقاماتو ته دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه ده زموږ په منطقه کې. داسې چې دوی خودسرانه تصمیم نیسي، دا زه په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خودسرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته وخت راکړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2296 او په لویو ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د ماشومان د څانګې مشره عاطفه معروف ده. معروف صاحب، که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړئ چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی؟
بله، د تاوتریخوالی تعریف په باره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل، الفاظ، کړنې، رویه چې د یو ماشوم رواني حالت، جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي هغه ته تاوتریخوالی ویل سو. یعنی چې کوم مشکل چې ورته د جسمي لحاظه پیښیږي، وهل تکول وي، یا د معنوي لحاظه تحقیر توهین وي او نور خبرې، یا د ممانعه د تحصیل وي، دا شیان وي چې د هغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي، دا ټولو ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی.
ډېره مننه. په مشخص ډول تاوتریخوالی په کومو حالاتو کې واقع کیږي؟
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې. اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، د هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کیږي، تعوین کیږي، تحقیر کیږي، د صنف نه ایستل کیږي. همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي، یا تعوین تحقیر کیږي. همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي.
ډېر ښه. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي. مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو، د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتې، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتې، چې دا هم تاوتریخوال دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوی استفاده جنسي ده، چې بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا پخپل ماشومان مشکلات لري دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران استفاده کوي او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ته وایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په هکله، یا دې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې د دې په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کیدای شي چې خپل رشته هم چې انتخابوي. یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کیږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړه نجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي، په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې ماشوم توین کې تغییر کې یا وهل تکول پی وکي، او وای چې زه خو مشر ما د ماشومان چې ونه وهل سي یا توین تغییر ونه سي بیا خپل سر کارونه کوي. په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق طفل کې، یا د ماشومان د کنوانسیون دا ویلي دي چې د دغه کنوانسیون پلي کوونکي دولتونه باید د ماشومانو د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي، او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول تاوتریخوالی کې ونه شي. همدارنګه په مکتبونو کې، په وړکتونونو کې، په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کیږي یا وهل تکول کیږي، نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلی دی. متحد المل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامل.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مالسه.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی، دکان بھائی دفے دروانی شرما بولی بھائی حسن کم ترکانی پٹے وا بھائی دمخ کم پتنگانی امراحان بھائی پاکان کنا پاکانی پتنگ شوی لدی غم از ما دل چه دیواره ده دیار ده خواب دل ولی نچوی لدی غم از ما دل چه دیواره ده دیار ده خواب دل منزل پے سبا کرت سو تھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھی پچ شان بش کست زہر پزروی لتا مو پے تزرت ما پخروی دم قدم بے خلے دم اخبوی چکڑ بے چا خاور دبی سوار تر سے تم در پہ ہوئے میں یار پر سفر للے سب کوریم سزاوار دغر سے تم در پہ ہوئے